السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د دې خبرونه د سر راپور مدد چې د سولې عالی شورا مرستیال هیله شي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره به د سولې خبرې په روانه میاشت کې ترسره سي. خو خبرونه په خبرونو پیلو له ناجیې ساپۍ نه اوري.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. افغان حکومت غواړي چې د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یو تجارتي ساحه جوړ کړي. په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د غړي او هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر ایران د احتمالي بندیزونو لګولو او د روسیې سره د اړیکو پر مسلې بحث وکړي او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د اپوزیسیون ډلو د سازیو ترمنځ نن په جنوا کې د سولې مذاکرې پیل شي. د خبرونو تفصیل. د فاریاب والی وایي که طالبان د یو شمیر اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یو مهم قومندان د خوشی کېدو غوښتنه وکړي، نو دوی به په دې اړه له حکومت سره په ګډه غور وکړي. له دې مخکې په ناتایید شو راپورونو کې ویل شوي و چې طالبانو د 1300 اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د فاریاب لپاره د طالبانو د نومول شوي والی صلاح الدین د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د قومندان موده مخکې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی. د فاریاب والی سید انور سادات ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
لمکت خراس من غختنه نه د شوی خو کته طالبان له خو له مکت خدا غختنه وشي تبه موږ به غور پری وکړو ځکه دا زموږ د ديار له سرتیرو د ژوند مسأله ده.
د اسیرو سرتیرو کورنۍ او دوستان له نږدې اتل له سور زوره هیڅ د کابل په شهر نو پارک کې په یو تحسن کې په یو خیمه کې د تحسن لپاره ناست او د خپل عزیزانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې هغه لزګونو سرتیرو ته بچ د خاص اورزګان ولسوالۍ د نوي امنیي قومندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه خپلې دندې پریښې دي، د هیواد له قوانینو سره سم سزا ورکړل شي. د راپورونو له مخې شاوخوا شپېته پولیس چې په خاص اورزګان کې خپلې دندې پریښې وي اوس مرکز ترینکورت ته رسیدلی دي. د دې ډلې په اړه مخکې متناقض راپورونه خپاره شوي وو او ځینې وویلې چې دوی د یوې معاملې له مخې له طالبانو سره یو ځای شوي دي. افغان حکومت غواړي چې د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یو تجارتي ساحه جوړه کړي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه پرون د ولسمشر په ګډون د اقتصادي مدیریت عالي شورا په غونډه کې بحث وشو او د نوي کابل د پراختیا ادارې ته دنده وسپارل شوه چې د باریکاب د اقتصادي ساحې د مدیریت لپاره خپله طرحه جوړه او ولسمشر ته یې وړاندې کړي. په پام کې ده چې له دې پارکونو څخه د کابل پروان او د کاپیسا د کرنیزو محصولاتو د پروسس او ساتنې لپاره کار واخیستل شي. وروسته له هغې چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تیر ماښام د وژونکي برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره شول، د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی. د ترکیې د سی این این او ان ټی وی ټلویزیونونو په حواله په ترکیه کې د دغو شبکو کارونکو ویلي چې د دغو پاڼو په کارولو کې ستونزې لري. چارواکي وایي د انقرې په مرکزي برخه کې د تیر ماښام چاودنې لږ تر لږه 30 کسان وژل او شاوخوا 115 نورې ټپیان کړل. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر افغان علا دا یو تروریستي برید وباله.
د انقره په کیزلی سیمه کې ماښام د موټر بم په ذریعه یو تروریستي برید وشو. هغه ملکیان په نښه کړل چې د باس موټرو په تمځای کې انتظار وو.
ترکیه تیر کال هم پر ټویټر، فیسبوک او یوټیوب د ترکیه د یو سرنوال د عکسونو د خپرېدو له کبله بندیز ولګاوه چې کین اړخو سختریزو وسلوالو راټینګ کړی او سرته یې توفنګچه نیولې وه. د 2014 کال په مارچ میاشت کې هم ترکیه د سیمه ییزو انتخاباتو پر مهال د یو صوتي پیغام تر خپرېدو وروسته د لنډې مودې لپاره ټویټر او یوټیوب بند کړی وو. ادعا شوې وه چې په هغه صوتي پیغام کې د هغه وخت د صدر اعظم په داخلي کړۍ کې له فساد نه پرده پورته شوې، ځکه نو په دغو پاڼو کې خپره شوې وه. په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر ایران د احتمالي بندیزونو لګولو او له روسیې سره د اړیکو پر مسلې بحث وکړي. دوی نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سره جرګه کیږي. د اروپا د بهرنیو چارو شورا چې د اروپایي ټولنې د ټولو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې شامل دي، په داسې حال کې دا غونډه کوي چې دغه ټولنه د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې له نړیوالو قدرتونو سره د تهران پر اټومي موافقې وروسته له ایران سره د بیا مشارکت مسله سیړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې که اړتیا وه پر ایران به د بلاستیک توغندیو د ازمویلو په بدل کې د اروپایي ټولنې لخوا پر بندیزونو موافقه وشي. ژان مارک ایرو په پاریس کې له خپل امریکایي، جرمني، برتانوي او ایټالوي سیالانو سره دغه راز د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موګرنی سره تر کتنې وروسته دا څرګندونې وکړې. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب د روانې میاشتې په لومړیو کې د بلاستیک توغندیو روسۍ ازموینه وکړه. که چیرې دا مسله تایید شي دغه توغندي د سرګلولې د لیږد ظرفیت لري، نو دا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک نه سرغړونه وي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک نن په تهران کې د ایران د نفتو له وزیر بیژن زنګه سره ګوري. دوی د تیلو د بیې د ټیټېدو له کبله د روسیې او سعودي عربستان لخوا د تیلو د تولید د کمولو پر مسله خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې زنګه پرون پریس ټلویزیون ته وویل ایران داسې پلان نه لري چې د خپلو تیلو تولیدات کم کړي. ده وویل د تیلو نور تولیدونکي هیوادونه دي ایران خپل کار ته پرېږدي. زنګه وویل چې تهران به په هغه صورت د تیلو د تولید پر کمولو غور وکړي چې د ورځې تولید 4 میلیونه بیرلو ته ورسیږي. ایران تر نړیوالو بندیزونو مخکې د ورځې دغه اندازه تیل تولیدول. د انرژۍ د صادرونکو او تولیدونکو هیوادونو د سازمان یا اوپیک په حواله ایران نن سبا د ورځې له 2.8 میلیونه څخه نیولې تر 3.5 میلیونه بیرلو پورې تیل تولیدوي. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د اپوزیسیون ډلو د استازیو ترمنځ نن په جنوا کې د سولې مذاکرې پیل شي. د دغو خبرو هدف د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون د جنګیالیو ترمنځ د نازک اوربند ټینګښت دی. د اروپا په موافقه کې د القاعده سخت دریځي وسلوال او د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي شامل نه دي. د جنوا په مذاکرو کې هم څوک د دوی استازیتوب نه کوي. د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو استازی سټیفن دیمسورا وویل چې د جنوا غونډه به تر 10 ورځو زیات وخت ونه نیسي. په همدې حال کې روسیې له دیمسورا غوښتنه کړې چې د سوریې کوردان هم د جنوا د سولې په مذاکراتو کې شامل کړي. د مرکچیانو عالی کمیټه چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي او د سوریې د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې فعالیت کوي، وایي دا داسې یوه انتقالي حکومت غوښتنه به وکړي چې بشپړ اجرایوي صلاحیت ولري. دغه راز بشار الاسد یا یې بل نږدې متحد پکې شامل نه وي. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي چې له واک څخه د اسد د لرې کېدو لپاره د اپوزیسیون غوښتنه سره کرخه ده. د ویل چې دا کار به په جنوا کې د مذاکرو د ناکامۍ سبب شي. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سولې عالی شورا مرستیال هیله شي چې د دولت له وسلوال مخالفانو سره به د سولې خبرې په روانه میاشت کې وسی.
اسلام آباد اعلان داده است که در جریان همین ماه مارس برگزاری گفتمان رو در رو با مخالفین مسلح را زمینه شب مساعد می سازد.
د اطلاعات و کلتور وزارت د ځوانانو معین د افغان ځوانانو لپاره د ملي ستراتیژۍ ترتیب یوه لاسته راوړنه بولي.
یوه تاریخي ورځ ده د افغانستان د ځوانانو دپاره چې موږ د افغانستان د ځوانانو دپاره 15 کلنه ستراتیژي لرو.
د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې ښوونکو د مځکو د غصب په اعتراض اعتصاب کړی.
متاسفانه دلته څنګه چې وینم دي چې معرفت لپاره کوم ځمکه په نظر کې نیول شوې ده هغه غصب کړی ده او نه پلیږي.
د شوزو د لاسي صنعت یو ځنې مرکز کندهاري خزانه له سقوط سره مخامخ ده.
که مش بازار پیدا نه کو خپل مواد ته خدای نه خاصه د دفتر شاید وترل شي.
دریو افغان شوزو یو نوښت کړي چې د نوې ټکنالوژي په مرسته د زورونو مخنیسي. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچار. د د سولې د عالی شورا مرستیال هیله څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانې میاشت کې ترسره سي. مولوی عبدالخبیر اوچقون د افغان حکومت د دوو مخالف ډلو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو لخوا د سولې خبرو ته د لیوالتیا ستاینه هم وکړه. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې افراطي وسلولو ډلو ته دې په خپلو قلمرونو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. احمد تکل او نور تفصیل.
نږدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې مارچ میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي. تر نن ورځې چې د مارچ 14 ده یو لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به څه وخت وشي، خو د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ښکېلو اړخونو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې مارچ میاشتې په اوږدو کې ترسره شي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضروي. وروسته له دې چې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو خبرې رد کړې، څلور اړخیزې ډلې تر اوسه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د سولې عالی شورا او د افغانستان دولت پوره تیاری لري او په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو یوې جلا شوې ډلې په دې وروستیو کې لیوالتیا ښودلې چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې د عالی شورا مرستیال مشر د دې دوو ډلو لخوا خبرو ته لیوالتیا یو مثبت بدلون بولي او هیله کوي چې پاکستان به د ملا اختر محمد منصور ډله هم خبرو ته چمتو کړي. د ګلبدین حکمتیار دریز چې مثبت پیغام یې استولی منطقي دی او د افغان ولس لپاره هم د منلو وړ دی او موږ هرکلی کوو. د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري، خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د آی اس آی تر نظر لاندې دی ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولی شي د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. د سولې د عالی شورا د مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچخون لخوا دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي اسماعیل ارماز پرون د سیمې پر حکومتونو غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی ارماز د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په کلکه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي او تروریستان دې نه پرېږدي چې د خپل فعالیت د مرکزونو په توګه د دوی له قلمرونو څخه کار واخلي. د ناټو ملکی استازي همدراز له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده.
ومنل چې د سولې عالی شورا مرستیال هیله څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره به د سولې خبرې په روانه میاشت کې وسی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت وایي چې د افغان ځوانانو لپاره 15 کلنه ملي ستراتیژي ترتیب سوې ده. د ځوانانو چارو معین پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې ستراتیژي کې د ځوانانو اړوند مهم مسایل زیات سوي دي. بلخوا ځینې افغان ځوانان د دې ستراتیژي هرکلی کوي. تفصیل د ناجی صفی په رپورټ کې.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین وایي چې د ځوانانو د ملي ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به له 1 میلیون څخه ډیرو افغان ځوانانو ته کاري زمینې برابرې شي. کمال سادات وایي چې د ځوانانو د ملي ستراتیژي به په 5 مهمو برخو لکه پوهنې، روغتیا، ورزش او په دولتي ادارو کې د ځوانانو د ونډې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ځوانانو د دغې ملي ستراتیژۍ په اړه د اکثرو ولایتونو د فعالو ځوانانو نظرونه اخیستل شوي دي.
د ځوانانو ستراتیژي باندې چې د تېرې څه مودې رئیس مونږ کار پیل کړی و، مونږ د افغانستان اکثرو ولایتونو ته ولاړو. هلته مو د فعالو ځوانانو سره خبرې اترې وکړې، د دوی نظرونه، د دوی پیشنهاد، همداشان د دوی نور وړاندیزونه موږ راټول کړل او دا د اوس خوشبختانه او یوه تاریخي ورځ د افغانستان د ځوانانو دپاره چې موږ د افغانستان د ځوانانو دپاره 15 کلنه ستراتیژي لرو.
خغلی سادات افغان ځوانانو ته جاډ ورکړ چې د ځوانانو د دې ملي ستراتیژۍ په اساس به د افغان ځوانانو وضعیت کې ښه والی راشي. د ځوانانو موین همدارنګ وویل هغه ځوانان چې له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي د دې ستراتیژۍ له مخې به ورته د وړیا او یا هم په کم لګښت سره د زده کړو زمینه برابره شي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو موینیت له اړوندو وزارتونو وغوښتل تر څو د ځوانانو د دې ملي ستراتیژۍ د تطبیق په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازیتوب ډاکټر بنت د دې ستراتیژۍ د پلي کېدو په برخه کې ډاډ ورکړ.
د یو این اف پی ای په استازیتوب حکومت او وزیر صاحب ته ژمنه ورکوي چې د دې ستراتیژۍ له واقعي طرحې څخه به ملاتړ کوو.
په همدې حال کې یو شمېر افغان ځوانان هم له دې ستراتیژۍ هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې دا اقدام عملي اړخ ولري او د کاغذ پر مخ پاتې نه شي. دوو تنو افغان ځوانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ځوانانو لمونیت نه ډیره زیاته خوشاله یم چې د سیو پالیسی مخترا وړي د اوس یو پروګرام نیول د زموږ ځوانان واقعا یو د سیو کارت ضرورت درلود.
جای قدردانی درم و ما واقعا استقبال میکنم، اما مشروط به اینکه پالیسی در روی کاغذ نمونه.
د پداسي حل کې د چ د ملي وحدت حکومت رهبرانو د خپل انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ځوانانو ته په ډیرو برخو کې ژمنې ورکړي، خو اوس مهال ځوانان شکایت کوي چې افغان حکومت خپل ژمنې نه دی عملي کړي. د افغان چارواکو د معلوماتو په اساس بیکاری، د امنیت نشتون او بې سوادي د افغان ځوانانو اساسي ستونزې جوړوي چې له امله یې زرګونه ځوانان یې دیتاړ کړي چې له هېواده بهر ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د دې ارګان په تدارکاتي سیستم کې باید بنیادی اصلاحات راسي. د دې په باور د خریداریو په تړونونو او تدارکاتي سیستم کې د مقرراتو پیچلتیا فساد ته زمینه برابرولای سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم په خاطر دې د افغانستان د دفاع وزارت د خریداریو په تړونونو او په مجموع کې په تدارکاتي سیستم کې د فساد خبرې شوي، خو د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي چې په دې سیستم کې د بنیادی اصلاحاتو د راوستلو لپاره هڅې تیزی کړي دي. خاغلی ستانکزی دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دفاع وزارت د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبتولو په مراسمو کې وکړه. دی وویل د دې وزارت د تدارکاتو پیچلي مقررات د فساد سبب کیږي او وروسته له دې باید دغه سیستم د امکان تر حده ساده او اسانه شي.
جلوگیری از این میکنیم که لکه ننگین فساد به دامن اردو نرسد.
د دې مخنی سوچ د اردو لمن ته د فساد شرمناک راټه و نه رسیږي، او که رسیدلې هم باید ژر یې پاک کړو. بلدا چې سیستمونه اصلاح کړو، مثلا کله چې د ضرورت وړ یو شی اخلو باید شل ورځې پر شاوخوا 15 دفترونو وګرځو. دا مرحله باید په 15 دفترونو کې خلاص شي. دا ځکه چې د وخت ضایع کېدل فساد ته زمینه برابروي.
په دې ورځ د دفاع وزارت د 900 لوړو پوستونو د مسؤلینو شتمنۍ د وزارت په ځانګړو فرمو کې په رسمي توګه ثبت شوې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه پوستونه تر ډېره ځایه د وزارت د اړوندو دفترونو او قطعاتو مالی او تدارکاتي چارې پر مخ وړي. په خاطر دې ځینو مؤسسو ویلي وو چې د دفاع وزارت په تدارکاتي سیستم کې فساد موجود دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د روان لمریز کال په لومړیو کې د یاد وزارت په تړونونو او تدارکاتي سیستم کې د فساد د سیړلو لپاره د حمید الله فاروقي په مشرۍ یو ځانګړی کمیسون ګمارلی و. خاغلی فاروقي د سیړونو د پایلو د خبرولو پر مهال رسنیو ته ویلي و چې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت یې د دې وزارت د تیلو په تړونونو کې 100 میلیونه ډالر فساد موندلی او د فساد شاوخوا 30 عاملین یې عدلي ارګانونو ته معرفي کړي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبتولو په مراسمو کې له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر حسین فخری هیله وښوده چې د دې وزارت مسؤلین دې په ټولو قطعاتو کې د فساد پر ضد مبارزه جدي کړي، سو دغه وزارت ته بیا د فساد د موجودیت ګوته ونه نیول شي.
هدف ما از نشر ثبت دارایی بررسی بده که اگر هموطنان
د دارایی له ثبتولو څخه مو هدف دا دی چې که خلک د دولتي چارواکو د شتمنیو په اړه نور معلومات ولري له موږ سره دې شریک کړي. د دارایی ثبتول د بررسۍ او څیړلو بله مرحله هم لري. د دفاع وزارت د ځینو مسؤلینو په اړه خلک خبرې کوي چې له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخلي. د دې لپاره چې دا ستونزه لرې شي هیله ده چې د دې وزارت چارواکي په ټولو قطاعاتو کې د فساد پر ضد د مبارزې امر په ښه توګه پلی کړي.
خلق وای د افغانستان په اکثرو ادارو کې فساد موجود ده او یو لامل دا ده چې له سرغړوونکو سره عدلي او قضایي ارګانونه جدي چلند نه کوي. حکومت تر اوسه څو ځله په بیلابیلو ادارو کې په فساد ککړ چارواکي رسنیو ته پیژندلې، خو د عدلي تعقیب موضوع لا تر اوسه بې برخلیکه پاتې ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
احمدین له اورزګان لیکلي، که دولت د دیراوت ولسوالۍ د وضعیت ښه کېدو ته پام ونه کړي، دا ولسوالۍ به د وسلوالو ډلو لاسته ورسي. باوري له غزنی لیکلي، په کوهبان سیمه کې د دولت وسلوال مخالفان د مدرسې تنکیو شاګردانو ته روزنه ورکوي چې د افغان قواو پر ضد وجنګیږي. محمد عارف وفالی که افغانستان ته تر هغو سوله نه راځي چې بهرنیانو لاسوهنې نوی بندې کړي. قاری محمد مدنی له نورستانه لیکلي، نوی کال ته په دې هیله من یم چې طالبان به پکې له جنګ څخه لاس واخلي، افغان حکومت به اداري فساد پای ته ورسوي او په افغانستان کې به ناامني ختمه سي. بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، وای پاکستان طالبانو ته د ژمي په موسم کې روزنه ورکوي او پسرلی افغانستان ته د جنگ لپاره رالیږي، خو افغانان د سولې د خبرو په نامه خطاباسي. شفیع الله جان زدران لیکلی، د حکومت په چارو کې نه همغږي او اداري فساد د افغانستان راتلونکي په خطر کې اچولی.
تاسی ازادی رادیو تا غوږی است چې خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. په کابل کې اکثر ورځپاڼو د هرات د خلکو پر پاتون او په حکومت کې د احتمالي بدلونونو په اړه لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. اسد الله لودین ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې د نور مسایلو ترڅنګ د حکومت پر رهبری کې احتمالي بدلون، د سولې روانو هڅو او د پخوانی شوروي ځواکونو په وړاندې د هرات د خلکو پاڅون ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، داسې هڅې روانې دي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جمهوري ریاست د مرستیال په توګه وټاکل شي. په مطلب کې د ارګ د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، لیکل شوي چې امریکایي سناتوران او سیاستوال د افغان مشرانو د دغې طرحې هرکلی کوي. د مطلب لیکوال ویلي، افغان ولسمشر به اوسنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړي او د درېګونو امنیتي ارګانونو مشر به یې کړي. د ارګ همدې سرچینې ورځپاڼې ته ویلي، که چیرې عبدالرشید دوستم له دې کار سره مخالفت وکړي، نو دا احتمال هم شته چې د جمهوري ریاست د درېیمې مرستیالۍ پوست رامنځته شي. په مطلب کې راغلي، دغه بدلونونه د ملي وحدت حکومت د موافقې د مودې له پای ته رسېدو سره راتلونکي دي او امریکایي سناتورانو په باراک اوباما فشار راوړی چې د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د دغې طرحې ملاتړ وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه روانو هڅو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې اسلامي حزب سوله او خندونه. په سرمقاله کې راغلي چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی او یو پلاوی هم کابل ته راغلی څو له حکومتي چارواکو سره د سولې خبرې مخته بوزي. په سرمقاله کې راغلي، حزب اسلامي په داسې حال کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی چې اوس یې دوه غړي د امریکا لخوا د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل شول. چراغ ورځپاڼې بیا د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو او د وخت د حکومت په وړاندې د هرات د خلکو پاڅون ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د 1950 کال د کب د 24مې پاڅون هغه پاڅون و چې سوک پر تورې بریالی شو. په سرمقاله کې راغلي چې په دې پاڅون کې د هرات شاوخوا 25,000 بې ګناه خلک ووژل شول او کمونیستي رژیم د دې پاڅون په وسیله کمزوری شو. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په همدې اړه خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کب 24مه پر ځان د باور یوه نمونه او د افغانانو د حماسو په تاریخ کې نه هېرېدونکې حماسه ده. په سر مقاله کې راغلی د هرات د خلکو پاسونو خو د چې افغان ملت کولای شي خپل برخلیک وټاکي او د نړۍ له هر زبرځواک سره د مبارزې ټټر ووهي.
کندهاری خزانه د شوزو د لاسي صنعت یوازنې مرکز له سقوط سره مخامخ دی. دغه مرکز یو وخت سلګونو سوالګرو شوزو ته د کار زمينه برابر کړې و، خو اوس یوازې د ګوتو پشمیر شزه پکشي خامکی غاړي جوړوي او نور کارونه کوي. محمد صادق رښتنی ور باندې رپورت لري.
کندهاری خزانه د 2008 کال را ورسته په کندهار کې د شوزو د لاسي صنایعو د ودی او پراختیا په برخه کې فعالیت کوي. دغه مرکز مسول رنگینه حمیدی څو کاله مخکې امریکا څخه افغانستان ته راغله او په کندهار کې د شوزو لپاره د لاسي کارونو داسې یو کارځای او تجارتي مرکز پرانیست چې دوی په مرسته ځانونو ته نفقه برابروي. رنگینه حمیدی وایي دوی په کندهار ښار او بیلابیلو ولسوالیو کې زیات شمېر ښځې وګمارلې تر څو خامکي کارونه وکړي او بیا یې په کور دننه او نړیواله کچه بازار ته عرضه کړي.
مش په دې نازیږو چې نن ورځ مش په سوو خوندي دا ته واڅه ولې چې نور د فکر او د بدبختی سره کدوی مخامخ وي، هغه نن دوی خپل په لاس په ګټه خپل ژوند مخته بیایي او هغه د کندهاري خزانه زمينه به چې دوی ته د لار برابر کړي وو.
د نوموړي په وینا اوس په افغانستان او نور نړۍ کې د کندهار د لاسي صنایعو بازار سور سوی، نو ځکه دوی د پخوا په ډول کاروبار نه لري او د خپل کارکونکو شمیر کم کړي.
زموږ شترین کال کې مش 1500 خوندې په کورو کې په کاروبار اخته کړي وي او شلتنې خوندې زموږ د لی روزمره په دفتر کې کار سره کوي. متاسفانه د مارکیټ نشتون په عمل مش د 1500 تعداد وس یو نیم سل تر اخته کړي دي. هغه در یعنی د شلتنو تعداد وس هم پات دي چې دوی د لی په دفتر کې کار کوي او د دوی کار مسولیت دا دي چې مواد ډیزاینی د لی مواد خیرن مواد چې د کورو سره ورسی هغه د لی منځ پاکي او خیاطي ټول مشتلې په دفتر کې کو. راتلونکو میاشتو کې که مش بازار پیدا نکو خپل مواد ته خدای نه خاصه د دفتر شاید وټړل سي.
خامکی غاړی او پټوان د کندهار د شوزو اومد لاسي صنایع دي چې په کور دننه او نړیواله کچه شهرت او بازار لري.
دریو افغان شوزو داسې ابتکار کړی چې د نوې ټکنالوژي په مرسته به تر یوه حده د شوزو د ځورونې مخه ونیول سي. دغه شوزو د موبایل د داسې اپلیکیشن نظریه وړاندې کړې چې په استفادې به د شوزو د ځورونکو کسانو په پیژندلو کې مرسته کیږي. د امریکا پراختیایي اداره وایي چې دغه اپلیکیشن په جوړولو کې به له دغو افغان میرمنو سره مالی او تخنیکی مرسته وکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
که څه هم د افغانستان په واټونو کې د ښځو د زورولو په اړه مدني فعالان تل انتقادونه کوي، خو اوس درې افغان میرمنې وایي له نوې ټکنالوژۍ څخه به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ګټه واخلي. فرشته حبیبزی وایي دی له خپلو دوو نورو ملګرو سره د داسې اپلیکیشن طرحه جوړه کړې چې د میرمنو د زورونکو کسانو په پیژندلو کې مرسته کوي. اغلی حبیبزی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه دغه اپلیکیشن جوړ شوی نه دی، خو خایي تر څو میاشتو جوړ او بازار ته وړاندې شي.
هر کس که څوک په کوم ځای کې یو پیښه ویني چې یو میرمن زورول کیږي یا یې لیدلی وي او یا پرې خپله تجربه تېره شوې وي، کولی شي چې د هغې په اړه معلومات ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزیر 15 ورځې وړاندې په کابل کې د 8 مارچ یا د ښځې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ پر ډېرېدو دی. په ورته وخت کې فاطمه شفایی د دغه اپلیکیشن بله طرح وایي چې له دغه ټکنالوژۍ استفاده اسانه او کاروونکي به یې د موبایل د یوې توکمې په کیکاګلو خپل موقعیت او دغه پیغام چې دوی زورول کیږي د کورنۍ غړي ته واستوي.
ټاکل شوي چې دا اپلیکیشن د خاصو ځانګړتیاو په درلودلو سره کار وکړي. که د دغه اپلیکیشن په استفادې موږ د سړک غاړې د میرمنو د زورونې مخنیوی ونه کړو، خو دغه اندازه به راکمه شي او د کیدونکو پیښو په اړه معلومات ورکړو. د دغه اپلیکیشن له لورې راټول شوی معلومات به ثبت کیږي چې بیا د زورونکي کس په موندلو کې مرسته کولی شي.
د امریکا د پراختیایي ادارې د پرموټ په نامه د پروژې مسؤلینو دغو افغان میرمنو ته د نغدي جایزو ترڅنګ ژمنه ورکړه چې د دغه اپلیکیشن په جوړولو کې به ورسره مرسته وکړي. د دغې ادارې مسؤلین وایي په داسې حال کې چې افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې له راز راز ستونزو سره مخ دي، دا ډول ابتکار باید وستایل شي او د لا ودې او پرمختګ زمینه یې برابره شي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
تاسو اوریدونکو هم مننه چې هر ورځ ازادي رادیو د سهار لو د ماښام تر او بجو پورې اوري. لسنیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرغتون لنه جې صاحب نوري.
د فاریاب والی وایي ک طالبان د یو شمیر اسیر او افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یو مهم قومندان د خوشی کېدو غوښتنه وکړي، نو دوی به په دیړل حکومت سره په ګډه غور وکړي. په کندهار ښار کې یو خزینه پولیس نن سهار د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شو. افغان حکومت غواړي د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یو تجارتي ساحه جوړ کړي. روس له هغه چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تیر ماښام د وژونکي برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره شول، د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی. په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر ایران د احتمالي بندیزونو لګولو او له روسیې سره د اړیکو پر مسلې بحث وکړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د اپوزیسیون ډلو د استازیو ترمنځ نن په جنیوا کې د سولې مذاکرې پیل شي. او د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک نن په تهران کې د ایران د نفتو له وزیر سره ګوري. دوی
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته لرو. سپورټي پروګرام د لوب له میدان او تفریحي پروګرام د ګړی اچار خو ځینې راپورونه لرو. د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې ښوونکو کاري اعتصاب کړی. دوی وایي چې چارواکو ورسره د مځکو د ویش وعده کړې، خو اوس د دوی د شارګوټي ساحه غاصبانو لاندې کړې. دا تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ ښوونکو له تیرو 15 ورځو راهیسې کاري اعتصاب کړی او په خبرې دوی سره د ځمکو د ویش وعده شوی ولی عمل پرې نه ده شوی. د دې ولسوالۍ د ښوونکو په اساسوالۍ استاد محمد ماهر همتوي کوم ځمکه چې ښوونکو ته د خرګوټي لپاره په نظر کې نیول شوې وه هغه غصب شوې ده. ولایتي اداره پرې غور نه کوي.
رئیس جمهور فرمان جاری کړی چې ښوونکو ته یو نمبر ځای ورکړل شي. په متاسفانه دلته شغاصبین دي چې معرف لپاره کوم ځمکه په نظر کې نیول شوې ده هغه غصب کړې ده او نه پرېږدي.
یو بل ښوونکی رحم الله وایي دوی خپل ستونزه ولایتي ادارې سره څو واره شریکه کړې وه خو دوی غږ څوک نه اوري.
دا خرګوټي چې موږ چارواکي وعده کوي دا غینه مخکې تقریبا چې موږ د امتحانونه شروع د جدي په 15 باندې او استادانو اعتصاب وکړ چې په هغې کې والي صاحب او نور چارواکي راغله او وعده یې وکړه چې په 15 ورځو کې تاسو ته موږ ځمکه په واک کې درکوو او خپله توضیع به شروع کړي او خارګوټي به جوړ شي. خو هغې د دې نه بیخي بالکل ځانونه داسې وګڼل چې موږ د دې ملک نه یو، موږ د دې ځای باشنده نه یو او نه په دې خاوره کې موږ حق لرو. بیخي بې پروا شول.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو غیانه وی ولایتي اداره هڅه کوي چې په ټولو ولسوالیو کې خوونکو ته د زمکو د ویش په اړه د ولسمشر فرمان عملی کړي. د وای کوم سیمه چې په کامی ولسوالی کې د خوونکو خرګوټ لپاره په نظر کې نیول شي او هغه د تخنیکی لپاره مناسب نه ده او دوی ورته یو بل بدیل سیمه په نظر کې نیولې ده.
د انجینرۍ د اصولو مطابق هغه سیمه د سیلابونو سره نږدې ده، وخت په وخت له خطرونو سره مخ کېدای شي. په کومه کې نور هم ډېرې زیاتې ځمکې شتون لري. په همدې حتی کې یو وړله متاکده تر څو مناسب ځای چې په راتلونکي کې دوی خطر نه وي او دوی پکې په سهولت سره ژوند وکړي دا ورته په نښه کوو.
خوګیانه وای د دې سنځي د حل لپاره ولایتي ادارې یو پلاوی کامی ولسوالۍ ته سوالې چې د خونکو کاری اتصاب پېته ورسوي او د اساسي سنځي لپاره د حل لار ولټي. د ویلو د چنه یوازې د کامی ولسوالۍ خونکو د خارګوټو د غصب خبره کوي. له دې وړاندې په خېوی ولسوالۍ کې هم ورته سنځره ولاړه شي وو او د معرف کارکونکو خونځیو ته د نه تګ اتصاب کړي وو.
د خوست ولایت د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې دغه اداره په نوي مریض کال کې د 110 میلیون افغانۍ په لګښت په خوست کې څلور مهمې پروژې عملي کوي. نجیب الله الخیل ورباندې رپورټ لري.
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په نوي لمریز کال کې به چې څو ورځې وروسته پیلیږي، د مالدارۍ، بڼوالۍ او کارډف له ملي برنامو سربیره په یاد ولایت کې څلور نورې مهمې پروژې پلي شي. د یکشنبه په ورځ د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد لالی زدران آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې په یادو پروژو خواوشا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي او کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي.
د الیوات په نوم باندې یو سربند ده چې له هغه نه دوه ویالې خړوبېږي، تقریبا حدود 3000 جربه مځکه باندې له هغه نه خړوبه کېږي. بله پروژه تاریخي به چې د مرحوم ډګر جنرال فیض محمد خان د پکتیا د نایب حکومت په وخت کې جوړ شوی و، میلمه کوټ به موږ په اساسي ډول باندې احاطه کړو، د هغه تعمیر به ترمیم کړو او هغلته به د کوریجاتو دپاره او د تحقیقاتو دپاره سه یو تحقیقاتي فارم به د ریاست دپاره وي موږ آماده کړو.
نیاز محمد لعلی زدران د درېیمې پروژې ځانګړنې داسې وښودې.
ګودامونه دي چې هغه د تیرو دریو لسیزو کې له منځه تللي وو، د دې تعمیر ګودامونو ته نهایت ضرورت ده. کوم مواد چې موږ ته راتله خرابېده، مثلا اصلاح شوي تخمونه ډېر وخت له موږ نه خراب شوي دي، کیمیاوي سرې، د دغو د ترمیم پروژه ده.
د خوست د کرنې رئیس وړاندې وایي څلورمه پروژه د سرسبزۍ په نوم ده چې له یوې خوا ځوانانو ته پکې روزانه کار پیدا کېږي او بل میلمه کوټ باغ چې اوس یې چاپېریال وحشي شوی نو چاپېریال به اصلاح شي.
د دې نه علاوه د دې پیسو نه موږ لس جربه قوریه به انشاءالله چې د میلمه کوټ په باغ کې جوړوو، سه تحقیقاتي فارم هم ده او په راتلونکي دوو یا دریو کالو کې به د هغه نه پره استفاده وشي، او علاوه د هغو سړکونه د هغو سیستم د هغه په دې پروژه کې کوو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس ده هم وایي چې په نوي لمریز کال کې د مالدارۍ او بڼوالۍ همدارنګه کارډف هغه پلي کېدونکي ملي برنامې دي چې څو کاله به دوام پیدا کړي او په دې برخه کې به د میلیونونو ډالرو پروژې په خوست کې پلي شي. خو له دې سربېره هم په یو شمېر نورو برخو کې د پروژو لپاره اړوند وزارت خوست ته بودیجه بېله کړې ده.
خبر یاست؟ زیرک یا سمارت هیدفونونه مخکې لا راوتلي چې د ګوتو نښې پیژني او یوازې د خپل خاوند د ګوتو د نښو په لمس کولو کار کوي، خو اوس ان ای سی کمپنۍ له بایومیټریک شیوي څخه په استفادې داسې هیډفون جوړ کړی چې د خپل خاوند ژغ پیژني یا د خپل خاوند د ژغ په وسیله د کار کولو او کارمندولو قمانده مني. کله چې خبرې کوي هیډفون ستاسو د غوږ له لارې ستاسو ژغ تشخیصوي. هیډفون په دې وخت کې ستاسو ژغ پیژني. ان ای سی کمپنۍ ویلي چې دا ټکنالوژي به تر 2013 میلادي کال پورې په پراخه پیمانه بازار ته راوباسي او هیله لري چې سیاستوالو د مهمو ادارو رئیسان به زیات هرکلی وکړي، ځکه چې له دې لارې به خپل تماسونه پټ او خوندي ساتلی شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د دوو بریاو په اړه باندې درته معلومات درکوم، یعنی د ریپورټونو په شکل به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستۍ بریاو او همدارس د باز محمد مبارز چې یو افغان رزمي لوبغاړی دی د اتلولۍ په اړه معلومات خوري. لومړی راځو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریاو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د 2014 کال د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې د کرکټ نړیوالې شورا له څلورو دایمي غړیو سره لوبې وکړي. د کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د شلاوریز نړیوال جام په لومړي دور کې د دریو لوبو په ګټلو سره دا چانس چې د ټولو لپاره د ویاړ ځای دی ترلاسه کړ. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام کې چې شلاوریز دی له سریلانکا، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او انګلستان سره د لوبو چانس ترلاسه کړ. افغان ټیم دا چانس د سکاټلند، هانګ کانګ او زیمبابوې ملي ټیمونو ته په ماتې ورکولو سره ترلاسه کړ. د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړي د نړیوال شلاوریز جام دویم دور ته پوره چمتووالی لري او په خپلو لوبو سره د ډیرو پام ځان ته جلب کړی دی. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان لوبغاړو پخوانی لوبو ته ښه تمرینونه کړي وو او همداسې بل پلان سره سم په دویم دور کې هم لوبې وکړي.
د
کرکټ نړیواله شورا توجه بالکل افغانستان لپاره زیاته شوه، ولې بدې چې یو فل ممبر نشي کولی چې دغه خطاب له لاسه انټر نظر شامل کړي، خو افغانستان بیا هم په نړیوال جام کې ځان شامل کړ. زموږ لوبل هم وطن توالی لري، وروسته به نور لوبل سره مخامخ کېږي لکه تر څنګ لکه ساؤت افریقا شوه او تر څنګ چې نور هېوادونه دي چې هغوی سره به لوبې ترسره کوي او هغه هم مهمې لوبې دي. نو افغانستان به انشاءالله ټول لپاره وطن توالی نیسي.
افغانستان په همدې پنجشنبې ورځ له سریلانکا سره په کلکته کې لوبه کوي. د یکشنبې په ورځ د مارچ په 6 د ممبئی په وانکیډي لوی سټیډیوم کې له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. د مارچ په 3 په ډیلی کې له انګلستان او د مارچ په 20 په ناګپور کې له ویسټ انډیز سره لوبه کوي. افغان ټیم له دغو ټیمونو سره په داسې حال کې مخ کیږي چې له انګلستان او جنوبي افریقا سره په 6 لوبو کې مخ شوی او ماتې ترې خوړلې دي. خود کرکټ ډیرو کارپوهانو نظر ورکړی چې افغانستان دا ځل د تیرو نړیوالو جامونو په پرتله ښه موقف لري او کولی شي چې یاد ټیمونه له ستونزو سره مخامخ کړي. اخو د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې ډیر زیار ایستلی و او بالاخره وتوانېدل نړیوال جام دویم دور ته لار پیدا کړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ډیره لویه لاسته راوړنه ده. په 5 لوبو کې د زیمبابوې لوی ټیم مات کړی. افغانان له موږ نړیوال جام اصلي لوبي غوښتلې، نو دا د موږ د لوبو ته لار پیدا کړه. رښتیا هم چې دغه لوبو ته د ورتګ سیالۍ ډېرې سختې وې. افغان ټیم وروسته له هغه د نړیوال جام دویم دور ته لار پیدا کړه چې د زیمبابوې ټیم ونتوانې د دوی لخوا د 100 یا منډو ورکړل شوی هدف پوره کړي او خپل ټول لوبغاړي په 120 منډو لاسه ورکړل. وبه کتل شي چې افغان ټیم څنګه کولی شي د سریلانکا، انګلستان، ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ټیمونه چې هر یو یو ځل د 6 سیالیو نړیوال جامونه ګټلي مات کړي او د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار ومومي. اوس به هم راشو یو بل راپور ته چې د افغان رزمي لوبغاړي د اتلولۍ په اړه دی. د رزمي لوبو افغان اتل باز محمد مبارز د او اف سي سازمان په نړیوالو لوبو کې روسي لوبغاړی امیر ستاروف مات کړ. مبارز وتوانید په دې لوبه کې چې د شمې پښپا وشوه په لومړی راوند کې په لومړیو 1.5 دقیقو کې ستاروف تسلیمېدو ته اړ کړی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. دا د رزمی لوبو د افغان اتل باز محمد مبارز خبرې وی چې د روسي لوبغاړي امیر ستاروف لماتول ورسته کړی دی. د باز محمد مبارز او امیر ستاروف لوبه د او اف سي سازمان لخوا د ماسکاو په لوژنیکی سټډیوم کې وشو چې سباندې لزره کسانی نندارې ته ناستو. باز محمد مبارز دا لوبه د افغانستان پوځیانو په 13 ملي پولیسو ته ډالۍ کړه او وی ویل چې د هیواد لپاره به داسې نورې لوبې هم کوي او د دې لپاره چې ټول افغانان د افغان پوځیانو ملاتړ وکړي. په دې لوبه کې د پوځیانو جامې پتن کړې وي.
خوشبختانه ای مسابقه فکر میکنم که د تاریخ روسیه هم
لنی کمرغه دا لوبه زما په نظر د روسیې په تاریخ کې به ساره و، ځکه چې ډیر خلک ورته راغلی وو. په دې لوبه کې ما وکولای شول چې خپل سیال په لومړی راوند کې په یو سبمیشن تسلیم کړم. یو وخت ما خپل د یو روسی لوبغاړي په وړاندې د همداسې سبمیشن په خاطر لوبه بایللې و او نن دا د ما یو روسی په سبمیشن مات کړ. باز محمد مبارز ویل چې د لوبې ته په تایلند کې شاوخوا 2 میاشتې سخت تمرینونه کړي وو او په ډیره لوړه روحیه یې دا لوبه وګټله. له مبارز یوه اونۍ مخکې د رزمي سپورټونو بل نړیوال اتل سیار بهادرزاده تر ټولو معتبره سازمان یو اف سي کې امریکایي سیال برندن تاچ په ګوندو کړی وو. باز محمد مبارز شاوخوا 10 رزمي لوبې کړي چې 2 بایللې دي. د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو ریدونکو، په دغه پروګرام کې مو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 6 نړیوال جام سیالیو کې چې په هند کې دوام لري دویم دور ته لار پیدا کړي. لومړی لوبې د پنځمې پورس له سریلانکا سره ده. د یکشمې پورس هم چې د مارچ 6 کېږي له جنوبي افریقا سره لوبه کوي او 2 لوبې هم له ویسټ انډیز او انګلستان سره لري. په بل راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د رزمي سپورتونو نړیوال اتل باز محمد مبارز خپل روسي سیال مات کړی دی. نو په همدې سره دا پروګرام همدلته ختميږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
Thank you.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. صاحب نظران چې په ټلویزیونونو او رادیوګانو کې کینی نو سترګې پټې او خوله خلاصه کی. هر کار دومره اسانه کی چې ته به وایې که د ته وسپارل شي نو په سبا به هر څه په فوق العاده ډول ترسره شوي وي. خو چې بیا کله همدغه صاحب نظر صاحب ته کوم وړوکی کار وسپارل شي نو هغه د چا خبره هم یې ځان شرمولی وي او هم یې حکومت. له دغسې لاپوکو صاحب نظرانو نه مو خدای ساته، هسې ټوله ورځ ناست وي او بوس بادوي. د خبرونې په پیل کې مو د پوډاریانو د سرتاسري اتحادیو، انجمنونو او ټولنو لري یو لوی ګام اخیستونه خبرو. اوس پوډاریانو هم د خیر کارونو کولو ته لستونی بډ وهلي، وایي چې له لوی غلو او لوی فساد کوونکو پاتې شوه لمون خو نه پاتې کیږي.
کانو د ټولو په اجازه تاسو مې د دې لپاره راغوښتي وای چې د وی موضوع پاکله سره وغږیږو.
د کومې موضوع پاکله؟
چیرته خو به د لکه د شیر چور کومه واردار ځمکه نوي تر سترګو لاندې کړي؟
نه، ځمکې مو چیرې پریښي دي؟ د شیر چور د کوڅو خبره ده.
ولې په کوڅو څه شوي دي؟
خلک وایي چې د کور خاوندان دي د خپلو کوڅو مخې پخې کړي چې خلکو ته په تګ راتګ کې آسانی پیدا شي.
خلکو ته آسانی پیدا شي؟ لیوانیان،
دا خلک نه پوهیږي چې د همدې لپاره یې خامې او کنډې کپرې پریښي دي چې څوک پی تیر نه شي، او که څوک پی تیر هم شي نو پازاب او ککړ شي.
اوس ټول همدا وایي چې د شیرچور د کورونو خاوندان دي دغه د خیر کار وکړي او د خپلو کورونو کوڅې دې پخې کړي.
د خیر کار وګ باندې ټول عمر بل کار نه لرو او د خیر کارونه وکړو.
هغه دی د خیر کار مو هم کړی. په زړو کنډوالو مو لکه د نیویار غوندې کورونه ورته آباد کړي دي. دوی لکه چې دا د خیر کار نه بولي. که یې کرایې مونږ اخلو سیل خو یې دوی کوي، خار خو د دوی پې ښایسته دی. موږ خو هسې نه هم دلته نه اوسیږو.
دغه ته خو دوی کله هم د خیر کار نه وایي.
چې نه وایي بلا مو دې ورپسې وي. په غم کې مه اوسه.
نو ته نو څه وایې چې موږ یې په غم کې یو؟ چې داسې غمونه مو کول اوس به دومره پیسه دار نه وو.
نو څه ځواب ورکړو؟
ورته ووایې چې نه پخو.
هو، که مو نن کوڅې ورته پخې کړي سبا یې بیا تر غاړې ګلان هم غواړي او بله ورځ یې بیا د شپې چراغونه.
دلته یوه ډله پوډریان پیدا شوي دي او وایي که د کورونو خاوندانو پخې نه کړي مونږ یې پخوو.
دوی د څه لپاره پخوي؟
وایي پوډریان شکایت کوي چې موټرونه موږ ته دوړې کوي او د بارانونو په وخت کې کوڅې خټې کیږي او جامې مو ککړیږي.
عجیبه ده.
قدرمنو خبریالانو، میرمنو، دوستانو، کشرانو، مشرانو، ترسرو او سپنگیرو، السلام علیکم و رحمت الله.
وعلیکم السلام.
مهربانی مهربانی. مونږ د دې دپاره راغوښتي چې د پوډریانو د لوی انجمن له لورې د یوه نیک کار او د خیر کار د کولو او شروع کولو نه مو خبر کړو. تاسې ته معلومه ده چې د شیرپور عسکري او دولتي ځمکه د تیر حکومت زمریانو چور او په خپل منځ کې سره وویشله. همداسې ده که نه ده؟ او بیا هر یوه په میلیونونو ډالرو پکې ډېر غټ او ښایسته کورونه ودان کړه که یې نه کړه؟ دغو د غلا چور او خیانه زمریانو د کرایې د پاره کورونه جوړ کړل خو کوڅې یې هماغسې خامې پرېښودې که یې نه پرېښودې؟ اوس مونږ د پوډریانو لوی انجمن، د پوډریانو لوی اتحادیې، د پودریانو د سرتاسری جبهې د پودریانو د دفاع ټولنې د پودرو د ویشلو انجمن او د پودرو د انتقام کمیسون او د پودریانو لپاره د مورفین او کوکاین مرکز پمرته غواړو د شینچور خامې او کندې کپرې کوڅې په خپل لګښت او په خپله سرمایه پخې کړو. مهرباني. تر څو له یوې خوا دغه د خیر کار شوی وي او له بلې خوا به د چور دغه خارګوټی ښایسته شوی وي. او اوس که څوک کومه پوښتنه لري کولی شي.
زه پتونۍ د نیش راډیو خبریاله دا پوښتنه کوم چې تاسې به د هومره پیسې له کومه کوئ په داسې حال کې چې خپله یوه پوړۍ پوډر اخیستلو ته حیران یئ؟
پتونۍ به مې هنر پرده وکړم. ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. موږ یې منابع پیدا کړي دي. موږ به دغه پیسې د غټو غلو له بوټونو پیدا کوو.
څه ډول پیدا کوئ که لږې واضح کړئ؟
پټونۍ بیبي، موږ د دغو غټو غلو بوټونه خرڅوو او په پیسو یې د همدوی د کورونو کوڅې پخوو. تاسې ته معلومه ده چې غټ غله یوازې د فاتحو پر وخت جوماتونو او د غونډو پر وخت تالارونو ته ځي. نو د موږ د پوډریانو انجمنونو اتحادیو ټولنو کمیټو او کمیزونونو رضاکار غړي معذف شوي چې په هر ډول وي دغه بوټونه به ترلاسه کوو او په پیسو به یې د شیرچور ورانې کوڅې پخوو. نور نو خو ما اجازه نه راکوي چې خبرې اوږدې کړم. بای ځان لکه نیچه تیاره
والے
زکچے
والے میاش تروستا وزیران بدلی کی
زکچے میاش تروستا ہے مقررون کی لو پی جانی
والے ہر جمعی وارداتی برق پری کی گی
زکچے جمعی تیل او گاز خرچی گی
ولی د جمهوری ریاست د رایو نتایج یو نیم کال وروسته اعلان شول
ځکه چې د خیر کار په مدار کیږي.
ولی له موافقې سره سم لویه جرګه جوړه نه شوه
ځکه چې خوند یې بې جرګې هم زیات دی.
ولی حکومت له وعدو سره سم یو میلیون ارزانه کورونه جوړ نه کړل
ځکه چې خوارانو ایله د برق پایې ودرولی شوې.
بله دغه ټو څوکې مقررې پټی کیږي
ځکه چې نغواړي خلک خفه شي.
بله یو حکومت دوه سرونه لري
ځکه چې پخې پنځه دي نو پنځو پخو ته خو دوه سرونه اوس هم کم دي.
زیرای زیرای زیرای
زیرای زیرای زیرای
ده هغه ناروغانو لپاره چې سړو وهلی
او په خار کې خپل کور نه لري
نه د ډاکټر ته فیس واس لري
او نه هم د درملو اخیستلو پیسې
یوازې د 15 افغانیو په بدل کې
خپل کاغل سینې پاک کړای
او ځان له سینې بغل وژغوري
آش وخوري او روغتیا سره کوي
ستاسې د لارې په سر
آش خوری او ځان خولی کوي
ژر کوی او ځان ورسوی
د پل خشتي مسجد تر څنګ
د لارې په سر
د آش ارزانه رستورانونه
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغان پور صادق سپینغر نقیب الله لاروی مسکا احساس او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3